السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلی د دې سات ډیره برخه تال او ټال ته ځانګړي شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي چې لک تر لګه لاستنه په یو ترافیکي بيخه کې مړ شوی او 12 نور ټپيان شوی دي. زینو کورنۍ او رسنۍ ویلي چې په خنن سهار د هرات کندهار پر لوی لاره د هرات د زاول ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوی. په زاول ولسوالۍ کې د امنیت قومندانۍ مرستيال یار محمد صادق ویلي پیخه دی و مسافر وړونکو 202 بس او فلانکوچ ترمنز د ټکر لکبل شوی. غویلی مسافر وړونکو بس له هرات کندهار او فلانکوچ له دایکونډي هرات روان و چې سره ټکر شول. د پیخه لامل تر اوسه معلوم نه دی. د روان کال په اسد میاشت کې د اسلام قلعه هرات ترمنز له ایران د استل شو کډوالو یو بس له وی لارې سره ټکر شو چې لا یو ډیر کسان پکې مړ شول. د طالبان حکومت وايي د 1500 ټنه انارو منو او توتانو یو محموله چې 250000 ډالر ارزښت لري ازبکستان ته صادره شو. دغه حکومت مرستيال ویان حمد الله فطرت پر خپل ایکس پان لیکلی چې دغه محموله پرون شنبه د لیندې میاشتې په لومړۍ نیټه صادره او په وینا یې دغه لړۍ به دوام لري. بل لورته په بلخ کې د طالبانو د والی دفتر ویلي چې دغه محموله په لومړۍ د ازبکستان بازارونو او له هغه ځایه د منځنۍ آسیا نورو بازارونو ته لیږدول کیږي. له پاکستان سره تر پوزیش خړو او لارو بندوالي ورسته د طالبانو حکومت له سوداګرو وغوښتل چې صادراتو ته بدیل لارې چارې ولټوي. د وی میاشتې زیاته موده وشوه چې پاکستان سره لارې د تاګراتګ او سوداګرۍ په مخ بند دي. د اوکراین چارواکي نن په جنوا کې امریکایي چارواکو سره غونډه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پلان په اړه خبرې کوي. د کیف متحدین وای دغه اتویس مادهیس پلان تر ډیره بریده د مسکو غټي خوندې کوي. د اوکراین اروپאי ملاتړو هیوادونو چې مشري ای 3 یا بریتانیا فرانسې او جرمني لخوا کیږي دغه پلان په اړه چې لا تر اوسه رسمه نه دی اعلان شوی خو مهم ټکی افشا شوی اندېښنه څرګنده کړي. د پلان ډیری شرایط د کیف لخوا روسیې ته د پراخ امتیازاتو د منلو وړاندیز کوي او داسې ښکاري چې د کرملن ډیری غوښتنې پکې منعکس شوي. او د غزې د ملکی دفاع اداره وای د اسرائیل په بیلابیلو بریدونو کې پرون شنبه لک تر لګه 21 فلسطینیانو وژل شول او لزګونه نور ټپيان شول. د فرانس پریس د راپور لمخې حماس او اسرائیل یو ځل بیا یو بل د نازک قربان په ماتولو تورن کړی دی. متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. فرانس پریس لیکلی د اکتوبر له 10 راهیسې چې غزه کې د امریکا په منځګړیتوب قربان نافذ شوی پرون د لیندې لمړی تر ټولو خنړی ورځ وه. د اسرائیل پاوز وای یو وسلوال ترهګر غزه کې له ټاکل شوی زیړ کرخي اوخته او پر اسرائیلی سرتیروی ډزې کړي. د اسرائیل د پاوز په وینا ته دغه ډزو په جواب کې دوی په غزه کې د دوی پټکو د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه کړي دي. خپلواک سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. د جرمنی پلازمینه برلین د جمعې په ورځ د بیان ازادۍ او د خبریالانو د ملاتړ په هدف د لزګونه خبریالانو او فعالانو د غونډې کوربه و. د سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د بیان ازادۍ پر اوسنی وضعیت اندېښنه وښوده او په تبعید یا مهاجرت کې د افغان خبریالانو د ملاتړ پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د سمپوزیم ګډونوالو ویل تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو 15 داسې فرمانونه صادر کړي چې له مخې د رسنیو فعالیتونه محدود شوي. طالبان بیا ځان د بیان ازادۍ تجمن بولي او وایي رسنۍ د هغو اصولو پر رڼا کې چې دوی ورته ټاکلي د آزاد فعالیت حق لري. پوښتنې دا دي چې د بیان ازادۍ او خبریالانو د ملاتړ لپاره دا ډول غونډې څومره ګټورې دي. په تبعید کې افغان خبریالان له کوم ډول وضعیت سره مخامخ دي؟ آیا د وضعیت د ښه کېدو هیله شته؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، په پا پاکستان کې میشت افغان خبریال ظاهر بهاند او د برلین د سمپوزیم ګډونوال او خبریال وارث حسرت. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې سره برخه واخلئ. خبرونه کې د ګډون لپاره نړیواله شمیره درته اعلانوم. کولی سئ چې اړیکه ورسره ونیسئ که چیرته د اړیکې وس نه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 1202501. هله د چورو ساړی کونی سي ورزو په پایل کې خپل ملمنو ته وجدانی سي ستړي مشي پایل بل تاسو سره وکړو. تاسو په تبیت کې د افغان خبريالانو د فدراسیون وایندوی په غاړه لري له دغه خبريالانو سره چې په تبیت کې یا هم په مهاجرت یا کډوالۍ کې د تماس لري د دغه خبريالانو اساسي او عمده ستونزې د محل څه دي؟
سلامونه اونې کې هم تاسو ته د پروګرام ملمنو ته او د تاسو د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم. که څه تاسو ته هم معلوم دی په افغانستان کې ورستۍ تحول رامنځته شو او خبریالان دې ته اړ کړ چې هغه محدودیتونه چې د طالبانو لخوا رسنیو باندې او خبریالانو باندې د دوی لخوا وضع شو، خبریالان دې ته مجبور شو چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادو ته که ګاونډي هیوادونه او همداسې اروپا امریکا او نورو هیوادونو ته مهاجرت وکړي. او په ټوله کې هغه خبریالان چې په پاکستان، ایران، ترکیه او همداسې په نور هیوادو کې دوی ژوند تیروي، ډېر سخت ستونزو سره دوی مخامخ دي. زه هم تجربه لرم د دې چې څو موده زه هم په پاکستان کې وم. نو هلته که چیرې تاسو د خبریالانو حالت وګوري، د اقتصادي حالت نه نیولې د دوی د ویزی او لندغه د حکومت لخوا او په هیواد کې چې دوی ژوند کوي لکه خصوص ایران او پاکستان کې، دوی د مختلفو فشارو سره مخامخ دي. نو دغه حالت خبريالانو ته ډېر ستونزې رامنځته کړي. او بل خوا ته دوی سره د کوم هیوادو لخوا چې وعده شوی وو، نو د دوی مهاجرتي سیاست هم پکې یو تغیرات راغله. لکه چې تاسو په امریکا کې وګورئ، اندغه نور اروپایي هیوادونو سیاست ته چې تاسو وګورئ، نو د دوی هغه دوسی او هغه د دوی مهاجرتي قانون چې وو چې دوی نور هیوادو ته ولاړ شي، نو هغه هم ډیر په ستونزو سره مخامخ دي. ډیر دغه خبر اعلان وو چې هغه تقریبا د دوی کارونه تر ختمېدو، او متاسفانه د سیاست په دغه هیوادو کې تامن سره جون راغلو، نو دوی ستونزه سره مخامخ شو. اوس په پاکستان کې دا خبري اعلان ډېر جدي فشارونه سره مخامخ دي. اقتصادي مشکلات ستونزه دوی لري، دا ستونزه لري چې اوس د پولیس لخوا کور په کور د پاکستان پولیس لخوا چاپی دي، او دا خبري اعلان ویزو ته هیڅ اقدام کړی دي، دوی ویزو نه ورکول کیږي. نو دا مختلف ستونزه دي چې دا خبري اعلان متاسفانه په ګوندي کې وادو کې سره مخامخ دي.
کور ودان وجدان صاحب سلامات او سی ورزو هم د پاکستان ته حال تر سره افغان خبريال ظاهر بهان استډیو سره وصل شوی. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه کې اوس ستونزه ده، ورسته به بهان صاحب سره اړیکه ټینګ کو. ما غوښتل چې لدنه مخه مخ وورو چې د پاکستان د خبريالانو یا حالت د میشتو خبريالانو په ستونزو خبري وکي، خو هغه تبور سره شو. حسرت صاحب هم استډیو سره وصل شوی. وارث حسرت، تاسو ته هم خره غلاس وایو. حسرت صاحب، تاسو د برلین په سمپوزیم کې د ګډون کوونکو خبريالانو لدل نه وي، دغه سمپوزیم چې لزګونه کسانو ساسو په ګډون برخه پکې اخیسته و، په دې راڅرخې دي چې څنګه د بیان ازادۍ د ملاتړ لپاره لارې چارې ولټوي. یو برخه دا هم و چې په تبیید کې د افغان خبريالانو څنګه ملاتړ وشي. څنګه و دا سمپوزیم په مجموع کې؟ آیا داسې د پام وړ لاسراوړنې پکې پیدا شوې یا حل لارې پکې پیدا شوې؟
ډېر مننه. سلامونه اونۍ کې هیله تاسو ته او تاسو اولیدونکو ته. ګوري، په برلین سمپوزیم کې دا تقریبا درې کاله کېږي چې پرله پسې لمانځل کېږي، او په دې کې د بیان د ازادۍ په اړه هغه ستونزې او ننګونې چې پراته دي په هغې باندې بحث کېږي، او ټیبلونه مونږ ونیول په دې جمعه کې. متاسفانه تاسو پوهېږئ چې پتیرو دریو دا 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 دریو کلونو کې یا سرور کلونو کې د افغان د خبريالانو وضعیت په دریمو هیوادونو کې د ناور شرایط سره مخامخ دي، په خاص توګه پاکستان، ایران او ترکیه او هند کې، چې افغان خبريالان په بیساره توګه وضعیت یې خنه ده. او افغان خبريالان په دغه هیوادونو کې به برخلي کې پاتې دي، جبري ديپورتيږي، او کیسونه له پروسس نه پاتې دي. پاکستان تاسو پوهیږئ چې سرګون افغان خبريالان اوس هم د پولیسو لويري خپل ډیر وخت په پارکونو او نور خوندي ځایونو کې تیروي. ما پرون یو افغان خبريال په هغه وخت کې چې زمونږ سمپوزیم راته زنګ وهل چې زه شپېته نشم تلای، کور ته تلای نشم، زه باید دغه یو پارک یو کوم ځای کې مې پیدا کړی، زه باید تقریبا شل ساعته باید همدر تېره کړم. په مونږ باندې چاپی راځي او د پولیس چاپی دي او مونږ وړي هغه هلته کمپونه دی، یو آج کمپ ورته وایي، بل یو بل کمپ ده چې هلته وړي. یا پیسې ورکوو په لاره کې، پیسې ورکوو او ډېرې غټې پیسې لکه 10,000 to 12,000 او تر 50,000 کارداري ورکوو چې بیرته خوشي شو او یا هم مونږ ریپورټ کوي. هڅه دا وه چې نړیوال او همدارنګه هغه نهادونه چې د خبریالانو ملاتړ دي هغوی باید متوجه شي او د خبریالانو ستونزې باید وګوري، عملا وګوري. مونږ له داسې خبریالانو سره هم په ژوندۍ بڼه خبرې وکړې او هغوی هم خپل ستونزې په همدغه سمپوزیم کې شریکې کړې.
خا کور ودان په دې هله چې دغه ستونزې هوار شي او دغه سمپوزیم به بیل شکه چې خپل ګټه ولري، خپل اسرارونه به ولري، او څومره چې دا بحثونه کیږي موږ هم د نړیوالو یا د همدغو اړوند سازمانونو پام ور اوړي. کله ناکله چې وستونزې یاد نشي ډیره بیا نو ډیر څوک ورته پام هم نه کوي. ورزو پاکستان ته لغزا افغان خبريال ظاهر بهان سټډیو سره وصل شوی دی. بهان صاحب سړی مشه مخ کې زموږ نور ملمنو خاغلی وجدانی او خاغلی حسرت ویل چې افغان خبريالان چې په تبیید کې دي ټول تقریبا ناوړه شرایطو کې دي، خو هغه کسان چې ایران پاکستان کې دي د هغوی وضعیت ډیر له بده مرغه چې ښه نه دی، وایي په پارکونو کې شپې کوي. تاسو راته د خپل ژوند کیسې وکړئ، د نورو خبريالانو وضعیت څه ډول دی، تاسو خپل حالات څه ډول دی پاکستان کې؟
مننه لودین صاحب، په سر کې سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنو مېلمنو ته، هر یو وجدانی صاحب او همدارنګه حسرت صاحب ته وړاندې کومه، او همدارنګه تاسو تخنیکی همکارانو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. لودین صاحب، اصلي خبره په دې کې د کلمار غونډې روښانه خبره ده، تاسو لکه څنګه چې تاسو د رسنۍ لارې اوري، حتی په مجازي فضا کې تاسو وینئ اوري چې وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچن ده، له حد وتلی کړکېچن ده. په تیره بیا لږه ورځې نه چې په فرضي کرښه باندې جګړه پیل شوې وه، وروسته لږه نه د افغان کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچن ده، او دې تر څنګ هغه افغان خبريالان په تبعید کې دي دلته، او لکلونو را په دی خو لدریو کلونو را په دی خو دلته د بلا تکلیفې شپې ورځې سبا کوي، خورا ډېر زیات لستونو سره مخامخ دي. حتی داسې ویلی سم چې حتی د ورځې حتی هغه نسوي کولی چې هغه خپله اولیه خوراکي توکي له بازار څخه راونیسي. دا په خپله یوه لویه ستونزه ده، یوه لویه جفا ده چې له افغانانو سره کېږي. او د دې تر څنګ لکه څنګه ستاسو یادونه وکړه، دلته په ارجنټینا یو پارک د پلازمین اسلام آباد کې تقریبا 100 کورنۍ هلته میشت شوي دي، او په همدغه سړه هوا کې او ځینې وخت بارانونه کې د بارانونو لاندې شپې ورځې سبا کوي. دلته دا په ډاګه وایم چې دلته پاکستان هغه هیواد دی چې تل افغانستان سره دوه مخې سیاست لوبولی ده، او دا اوس هم لوبوي، او فقط همو وخت قربانیان څوک دي؟ افغانان دي. قربانیان څوک دي؟ هغه افغان کډوال دي چې له بېوزلۍ له مجبوریته دلته راغلي دي، خپل شپې ورځې سبا کوي. او د دې تر څنګ نړیواله ټولنه، د دې تر څنګ د افغانستان د اسلامي امارات چې ځان ته اسلامي امارات وایي، اسلامي، ولې خاموشي اختیار کړې ده؟ ولې دا هر څه ایني ټوله نړیواله ټولنه ایني، نړیوالې ایني، رسنۍ ویني، آیا دوی نه ایني؟ دوی سترګې نه لري؟ ولې دې جواب نه وای؟ ولې د افغانستان د خلکو نه استازولي نه کوي؟ ولې د افغانستان د خلکو نه دفاع نه کوي؟ دا به تر کله داسې حالات وي؟ پاکستان له بخوا زوروي، افغانستان له بلې خوا زوروي. زوریده هم دغه د افغانستان چې دوی اینی غږ نه اوچتوي. ولې یونیسیار چې په تش نوم یونیسیار ده، ولې تر اوسه پورې هر ورځ افغانان قرباني کیږي، ولې غږ نه اوچتوي؟ دلیل چی شي کېده؟ دې وجه باید معلومه شي. دلته ټول په ولی کې ولی 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 تر څو وخت به دا ولی وي، تر څو پر وخت دا پښتنه وي، تر څو وخت به دا افغانان زوریږي. خبر اصلي په دې کې ده، هلته بډرې بند کړی، دلته افغانان جلونه له افغانان ډک دي، هر ورځ هر ورځ جلونه ته خلک اچوکي، ښځې نر ماشومان د سپینګري ښځې دا ټول اچول کېږي. فکر وکړي دا یو دا یو دا یو جفانه ده. ولې د دې تر څنګ بله خبر دا چې چیرې د اسلام چې دلته ویل کېږي چې موږ اسلامي مملکت یو او ښځې ماشومان ترکیږي ژاړي او دوی ګاډي ته وچتوي. فکر وکړي چې په افغان ښځو باندې عزت تابرو نه لري، لري ولې د دې ناوړه چلند سره کې خبر اصلي په دغه کې ده.
څوک د پښتنې هم نشته، البته د حکومت لخوا ښاغلی وجداني تاسو دغه د بهان صاحب خبرې واورېد، مخکې تاسو هم ورته په لنډو کې اشاره وکړه. ولې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه لږ تر لږه د پاکستان حکومت نه مجبوروي چې دغه افغان خبریالان چې دي د اکثره درېمو هیوادونو ته متحده ایالاتو اروپا ته د تګ کیسونه لري؟ کیسونه صحیح ده چې ډېر ورو روان دي، اما کیسونه لري، اکثره ویزې لري، او دا چې د ویزو په تمدید کې هم ورته کړه ناکله ستونزه وي. خبریالانو ملاتړو بنسټونو څومره په دې برخه کې خپل رول لوبولی؟ په ظاهر خو داسې ښکاري چې ډېرې په کیسه کې نه دي، یا که په کیسه کې نو د پاکستان حکومت غږ نه اوري.
او د بهان صاحب غږ واورېدو، زموږ دروند همکار متاسفانه کوم نکات د دوی اشاره وکړو، زه غواړم څو مورد پکې اضافه کړم. تاسو ګورئ په پنجاب ایالت کې دولت اعلانې ډېر په صراحت سره هر څوک چې د افغانانو عادت مونږ ته راکو یا کورې په نښه کړو مونږ ورته لس زره کلداري ورکو. نو زموږ ځنه همکاران خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي، هغوی سره په تماس کې، هغوی وایي چې اوس هغه کسان چې ټیکسي چلوي په پاکستان کې دی، پر ځای چې مسافر پیدا کی دی، په دې کوشش کې دی چې ځنه کسان افغانان پیدا کی او پولیس ته تسلیم کړي او لږ زره کلداري ته واخلي. او بل خوا ته دوی جماعت په جماعت ګرځي او د لاؤډ سپیکر له لارې اعلان کوي چې افغانان د وځي او افغانان د په نخه کوي او ادرس یې راکوي چې موږ د دوی ونیسو ډیپورټ کړو. دلته کې اصل موضوع دا ده، دا صرف د پاکستان ستونزه نه ده، بل ستونزه دا ده چې دا غیمون همکارانو سره د هغه نړیوال بنسټونو له خوا چې دوی سره وعده شوی وو چې تاسو د پاکستان ته راشي او ستاسو کیسونه د دلته به طی مراحل کېږي او تاسو به امن هیوادو ته انتقالېږئ. متاسفانه ډېر همکارانو سره چې موږ په تماس کې، موږ د فدراسیون له لارې ډېر نهادو ته چراغه ورقه چې ما په خپل لیکلې دي مختلف آدرسو ته، لکه دغه کوم نهاد بنې پاتې ساخت، ما د فدراسیون له آدرسه ورته خط نه لیکلې چې موږ خبریالان دای مستند ته په حالت کې دوی په پاکستان کې ژوند کوي. لکه سبان سے بورت اشارہ وہ کمو ٹارگیٹ کو صدا خبریالان نیول سوی دی، حتی زن ڈیپورٹ سوی دی، زن پا کمپو کی دی، زن پا زندانو کی دی، تا سوی دی کی سونا حتی دغه سی مرحلی ترسی دلی دی دوی سرم رستا گو کئی دوی دا کیس پراسیس چی دی تا سی لکتیز کی. خو متاسفانه دا دوی لخوا همیشه دا غی ایمیل پا زواب کی راغل دی سمون حسک کو مون تلاش کو. نو دلته د خبریالانو د حمایت د بنسټونو وظیفه هم دا ده چې ولې د دوی ته دوی سره مرسته نه کوي. بل خوا ته تاسو ګورئ په پاکستان کې د یونیسیار اداره، اگر چې پاکستان وایي چې موږ یونیسیار سره داسې رسمي تړون نه لرو، هغوی سره موږ وعده کړی چې موږ د مهاجرین د پاکستان څخه نه وباسو، ولې پاکستان وایي هغه پروتوکول موږ امضا کړی نه ده؟ خو بیا هم دا د انساني او بشري دنده ده د یونیسیار چې دوی د ور سره مرسته وکړي او د دوی کوم کیسونه چې یونیسیار سره دي هغوی ته حداقل سرعت وکړي. بل خوا ته موږ زنه د پاکستانی کوم سینیئر ژورنالیستان چې دي هغوی سره هم په تماس کې یو، کله نا کله هغه کله چې موږ خبریالان ونیول سي نو دوی د ور سره مرسته کوي. خو هغه توقع چې موږ ورڅخه لرو متاسفانه تر اوسه پورې هغه برخه کې دوی دومره مرسته نه دی کړې. حتی په ځنه مورد کې دوی زموږ ټلیفونو ته هم ځواب نه ورکوي. کله چې یو خبریال ونیول سي موږ ورسره اړیکه نه سو پخوا، خو اوس وایي چې ورسته نه خطه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ شوی دی اوس دوی هم یریږي. او هغه ادارې چې دوی ورسره تماس لري دوی پاکستانی خبریالانو سره، هغوی ته وایي چې موږ نور نشي کولی چې دوی سره مرسته وکړو. بله موضوع د خبریالانو د ویزې ستونزه ده. موږ د فدراسیون له لارې د پاکستان د وزارت داخلي ته تیر کال هم څو ځلې ایمیل وکړو، خط مو ورته ولیکل، صادقل د خبریالانو ته د ویزې تمدید او د ویزې پروسه ورته آسان کړي. متاسفانه چې د دوی لخوا هم دغه کوم رسته ونه شو. په پاکستان کې د پاکستان د خبريالانو د ملاتړ نه هاذونه چي حالت هم دغه کړي ستاسو وادي کوي اما په عمل کې هیڅ کار نه کوي. په ټول کې ستونزه دا ده چې هغه نهادونه چې په خوا د خبريالانو سره مسته کول اوس هغه هم د دوی د پروسس نړۍ د کیسونه رانی ډیر پورور دوی باندې کار کوي. نو په ټول کې دغه پروګرامونه چې تاسو لري لکه حسد سندل ناشته سمپوزیم چې په جرمني کې تر سره سو نو کدا ټول نهادونه ځان سره لا سره یو کې او دوی خبريالانو د ملاتړ لپاره حداقل اواز چې کې دغه نهادونو سره تماس ونیسي زب اول لرم صدا به ډیر تاثیر وکي او حداقل موږ په لس خپل همکارانو سره مرسته وکړو.
کور ودان وجدانی سب سلامت اوسې حسرت سب تاسو بیر تر اگرځو همدې سمپوزیم کې تقریبا لزګونه درسنې او مسولان او فعالان او د بشري حقوقو مدافعان وو. آیا له اجرایی اړخه هم کسان پکې وو؟ مثلا هغه کسان یا هغه اړخونه چې اجرایی صلاحیت لري د دې لپاره چې د افغان خبريالان ستونزې هواري کی د بیان ازادي خداسې د چي یو لنجمنه موضوع د په افغانستان کې او هغه لوري چې د طالبانو حکومت د حقوقي نه مني چې موږ ګواکې د بیان ازادي محدود کړی وای هغه قوانین مرترامن سکری دي د همغو قوانینو پرانا کې د رسنۍ فعالیت کې وای چې دوی د رسنۍ په رسنۍ فعالیت کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. البته دوی د دوی ادعا ده چې خبريالان ورسره نه مني. د خبريالانو د ستونزو د حواله په برخه کې هم په سمپوزیم کې اجرایی لوري یا هغه لوري لکه هیوادونه ان جوګان یا هم د بی پول خبريالانو کوم ټولنه چي دا یا هم د خبريالانو د ملاتړ کوم ټولنه چي دا د دوی اساسي هم موجود و. حتما د دوی لخوا څو ویل شو عملا د کوم همکاري څرک ولګي د په دې سمپوزیم کې یا سجمنه وشو تازه
مانه ګورې خبره دا ده چې موږ افغانان یو د افغانان څنګه دا ده چې دوی یو ډول سات کې د دې کېږي او یو ډول سات کې شته او متاسفانه
بله حسرت صاحب موږ غواړی فکر کوم حسرت صاحب د ځای کې د چې کوم کاس ممکن ور سره خبري وکي یا به ممکن زموږ اګنه ورزي. په هر حال ورس سبا د پښتنه جواب کې حسرت صاحب چې د برلین په سمپوزیم کې چې پرون دریم کرنې سمپوزیم مجمی ورستر سره شو په د کې اجرایی اړخ یا هغه لوري چې اجرایی صلاحیت لري د خبريالانو د ستونزو په حواله کې خصوصا د تبيدي خبريالانو یا هغه افغان خبريالان چې د محل په مهاجرت کې دی او ګاني ستونزې ګالي مخکې ورته بهانس بشاره وکړه وجداني سپ هم ورته په وضاحت سره هغه ټکی یا هغه ستونزې یاد کړ چې د محل په پاکستان کې ورسره افغان خبريالان مخ دی. په ایران کې هم ورته ستونزې لري. موږ چالته په ایران کې هم د رسنیو له فعالانو سره خبرې کړي. هغوی وایي چې په ایران کې هم مجموع کې دوی باندې بندیزونه دي له ډاره یا هم له ویرې دوی خپل ستونزې هم نشي شریکولی له نور رسنیو سره ځکه دوی نیول کیږي او افغانستان ته راول کیږي چې هلته بیا دوی وایي چې د خپل کار له کبله چې کړی ممکن له خطر سره مخامخ شي. ښاغلی حسرت که اوس زموږ غاورې زما پوښتنه دا و چې د برلین په سمپوزیم کې داسې اړخ چې هغوی اجرایی صلاحیت لري لکه حکومتونه یا هم هغه ټولنې چې د خبريالانو پر ایستو کې له پاکستان او ایران یا هم له افغانستان ونډ لري د دوی حضور څومره وو او د دوی لخوا څه جمعنی وشوي؟
ګورې زه په ټیبل کې مونږ سره وو او خبرې کولې چې لوی اسنه دا چې دا خپل افغانانو کې یو رقم فساد پرون پاکستان یو هغه ونیول یو تاسو ویل چې ځانې خبريال خوده لچې زه خبريال يم او پاسل کې خبريال نو متاسفانه وای دا ګورې دا تاسو کار دی چې اصلی او دادی بنسکونه نتیر شوی ارسف نتیر شوی همدارنگا سی پی جی نتیر شوی او راغلی چه باید دی فرانسی ویزا واخلی. پر طور تو اگر لدوزر یوشتم لاغست نه تر او سپوری پینزی ویزا را خبریالان اروپایی هوازون تا پرسمی داول یا پرسمی ویزی پیلیلی. نو یو نه هات مان پښتنه بس مان پښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې پیزی وزاره خبريالان موجود وو په تیر شلو کلونه کې؟ مال زه کوم ارقام نه لرم خو څنګه به یوه نه د سیدا چې تاسو په دې سیستم کې یو 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 ورکشلی دل کېږي چې دا سیستم معیاري نه باندې خاطر نه هادونه وو خپل یا دولتونه وو خپل چنور په نه هادونه باندې باور ونکړي او دا پروسس لک تکنه شي زندنه شي او تر دې ځای پورې ورسیږي. ولا خبر دا بهان صاحب دې امارات نه چې همدغه امارات نه تښتېدل یو په پاکستان کې اوسېږي د هغې نه غواړي چې باید دې وضعیت باید وڅاري. دا شونې نه ده او پاکستانیان خو تاسو نه پرېږدي چې په دې دوی هېواد کې باید واوسېږي. لحاظونه دولتونه نه دي، لحاظونه یوازې وړاندیز کوي. متاسفانه هلته نړیوال لحاظونه همدا خبر چې زه کوم هغوی هم کولی مونږ دولتونه نه یو، دولتونه تصمیم نیسي. تاسې پوهیږئ چې ام جرمنی هیواد، ام فرانسې هیواد، ام نیدرلند او ام نور هیوادونه اوس ډېر لیوالتیا نه لري چې مهاجر که د افغانستاني که د بل هیواد وي زرې قبول کړي او پروسس یو ځای پورې ورسیږي. په سر کې وای یو نعمت و، همدا خبره پرون وکړله وای داسې په تاسو باندې یو نعمت و او متاسفانه تاسو دغه نعمت نه هم ښه ګټه وانهغستل. او بله دا چې وایي ډېری هغه خبریالان چې په پاکستان کې دي اکثرت دا سندونه معیاري نه دي او مونږ کوشش کوو او په دې لټه کې چې دا وڅېړو او له څو مرحلو نه باید تیر شي تر څو چې مونږ یو نتیجې ته ورسیږو او دوی د دوی کیسونه وګورو او دوی ته ویزې صادره کړو. هغوی خپل ژمنې وکړې چې مونږ هو مونږ ژمن یو او مونږ کوشش کوو خو مونږ دولتونه نه یو، دولتونه تصمیم نیسي او دا وخت غواړي.
او حسرت صاحب تاسو عملا په اروپا کې یې تاسو فکر کوم په هالند کې اوسېږئ او نیدرلند په هالند کې ولې فکر کوئ په اروپایي هیوادونو کې دغه روحیه کمزورې شوه د افغانانو د ملاتړ سید چې ممکن درغلی وي په همدې لستونو کې چې د خبریالانو 25 زره شیات سوي چې دوی راغلي یا هم ممکن هغه کسان وي چې دوی درېمو هیوادونو ته د تاک په نیت باندې سپتنام شوي ممکن ټولنو هم درغلی کړی وي. اما مجموع کې د افغانانو خصوصا هغه کسان چې د قلم کسانو یا هغه کسان چې مثلا د بیان کسانو هغوی باندې اوس فضا تنګه شوې ده، څه لامل دی چې په اروپایي هیوادونو کې یو ډول فضا سړه شوه، یو ډول هغه لیوالتیا چې 2021 او 2022 کې وه هغه سې فضا اوس نشته؟ هغه وخت کې به چې په نوم افغان هم چیرته راغی ځان به راورسو بیا نو د کیس د ردېدو امکانات بیخي صفر وو. اما اوس ګورو چې په جرمني کې، په فرانسې کې، حتی په همدې هالند کې او بریتانیا کې هغه د نوی قانون راغی چې ډیر لانجبند قانون دی، دغه کیسونه نه منل کیږي ځکه بیلابیل بهانې ورته کوي.
تیر شپه چې زه هماغه په برلین کې هم د جرمني د نوی صدر اعظم او خبرې کولې چې مونږ 2000 کسه تقریبا څه باندې 2000 کسه هغه افغانان چې تایید شوی دی چې باید راشي جرمنی ته، مونږ په دې هڅه کې یو چې دوی ته پیسې ورکو او دوی خپل کیسونه تیر شي او بل دریم هیواد ته لاړ شي. یعنی دوی هم ورخطا دي، اقتصادي وضعیت ټکنه ده، متاسفانه دوی په خپله کور نه لري. اوس په نیدرلند کې چې زه اوسېږم خپله هالندۍ کور نه لري، هغه څنګه باید یو مهاجر ته کور ورکړي؟ اقتصادي وضعیت له ستونزو سره مخامخ ده او هغه په یوازې خو افغانان نه دي چې دغه هیوادونو ته مهاجرت وکړي یا کډوالي وکړي. د ډېرو هیوادونو لکه د افریقایي هیوادونه دي، سومالیا ده، سوریا ده، ایران ده، دغه هیوادونه هم کډوال راځي او دوی وارخطا شوي. هغه پخوا چې دوی چې د نعمت په نوم په مونږ باندې ښایي هغه سې اوس لیکي. اوس په همدې پخوا په نیدرلند کې یا په اروپایي هیوادونو کې دا قانون هم نه و چې باید یو نفر بېرته خپل اولنی هیواد ته راستنه کړي. اوس دا پروسه شروع شوی په هالند کې چې زه اوسېږم تقریبا د سوریې نه خلک هغه بله ورځ ویستل ویول سوریې ته ویلېږدول او همدارنګه دو افغانان هغه ریجکت ک اته خزي د خزي هغه هغه ریجکت وکیسونه چې تاسو آماده نسته چې هغه سره متغام شي د حالان له هوا سره.